پښتو مشهیدا مشال ریډیو دې د خبري غړې کې زما مجید بابر نیکی هلی او سلامونه ومني. د خیبر پښتونخوا د سوداګرۍ خونوای د پاکستان د ناسمو تګلارو لوجې په افغانستان سره سوداګري سو چنده کم شوې ده. دا د دې خبرونې د سر موضوع ده. یو شمیر نور کورنۍ او سیمه ییز مطالب په دې خبرونه کې را سره دي. که تر پای را سره مل پاتې شوې د سیمې او نړۍ د حالاتو نه به خبر پاتې شي. کولمبي خبرونه د مشال خبرونو سرټکی. د خیبر پښتونخوا د سوداګرۍ او صنایعو خونی ویلي دي چې د افغانستان سره د تجارت کمیدو له وجې په صوبه کې هم کاروباري هلې ځلې اغېزمنې شوې دي. په پاکستان کې د پولیو مخنیوي ملي ادارې ویلي چې په هغه هیواد کې ګزړن یا پولیو د سلورو نورو مثبت پیښو سره مجموعي شمېره درې شپېته ته ورسېده. د اوکراین د برېښنا سرکاري ادارې نن د دسمبر په 14 ویلي چې روسیې د هیواد د انرژۍ په تنصیباتو لوی حملې کړي. مشال خبرونو تفصیل. د خیبر پښتونخوا د سوداګرۍ او صنایعو خونی ویلي دي چې له افغانستان سره د تجارت کمیدو له وجې په صوبه کې هم کاروباري هلې ځلې اغېزمنې شوې دي. د سوداګرۍ خونی مشر فضل مقیم خان پرون مشال ریډیو ته وویل په تیرو کلونو کې د وفاقي او صوبایي حکومتونو د ناسمو تګلارو له وجې له افغانستان سره سوداګري سو چنده کمه شوې ده.
والیوم یو وخت کې د 3 ارب ډالر نه اکسس بزنس کې بیا چې آغا لوکل کرنسی ختم کړل ډالر راوست بیا نورې خبرې شوې. قرض دا دې کدا نن سبا 500 میلیون 700 میلیون 400 میلیون تک والیوم روان دي د کاروبار.
د سوداګرۍ خونی په خوانی مشر زاهد الله شینواری پرون مشال لريو ته وویل چې له افغانستان سره د تجارت کمیدو له وجې په خیبر پښتونخوا کې بیروزګاری زیاته شوې ده. د ویل چې د پاکستان حکومت باید افغان کاروباریانو ته د ویزې ورکړه اسانه کړي او له افغانستان سره د ترانزیت سوداګرۍ موافقه تمدید کړي. د خیبر پښتونخوا د اعلی وزیر د سوداګرۍ او صنعتي چارو سلاکار عبدالکریم خان وایي چې له افغانستان سره د تجارت د چارو زیات واک له وفاقي حکومت سره دی. د پاکستان مشر قاضي يحيى افريدي د سند په زندانونو کې د اصلاحاتو لپاره کمیټي جوړه کړې ده. سپریم کورټ پرون د هغه عدالت د کراچۍ په سانګه کې د نوموړي په مشرۍ تر غونډې وروسته په بیان کې وویل چې کمیټي به د زندانونو په نظام کې د اصلاحاتو په اړه خپلې سپارښتنې وړاندې کوي. قاضي افريدي د اقدام تر هغې وروسته کړی دی چې د سند زندانونو د پولیسو مشر حسن سیتو سپریم کورټ ته په وړاندې کړي راپور کې وویل چې د هغې صوبې په بندیخانو کې د قیدیانو شمېر تر بېساري کچې لوړ شوی دی. په رپورټ کې راغلی دی چې د سند په شپږویشتو زندانونو کې د 14,000 قیدیانو د ساتلو گنجایش دی خو پکې شاوخوا 26,000 بندیان پراته دي. د خیبر پښتونخوا په سواد کې د وسلوالو په ډزو کې یو تانېدار وژل شوی او یو پولیس ژوبل دی. د ضلع پولیسو ویان رسنو ته په استولي بیان کې ویلي چې پولیسو بیګا په منګوره کې د نشئی توکو د کاروباریانو د نیولو لپاره ناکه لګولې وه چې ورباندې وسلوالو ډزې وکړې چې پکې د منګلور تانېدار ووژل شو. بیان وایي چې د پولیسو په ځوابي ډزو کې یو مشکوک وسلوال وژل شوی او بل تښتېدلی دی چې لټون یې روان دی. پر پولیسو د حملې ذمواري لا چا نه ده منلې. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو ناوړی. په پاکستان کې د پولیو د مخنیوي ملي ادارې ویلي چې په هغه هیواد کې ګزړن یا د پولیو د سلورو نورو مثبت پیښو سره مجموعي شمېره درې شپېتو ته ورسېده. د دسمبر په 14 په خپل بیان کې تایید کړي چې د خیبر پښتونخوا د لیر اسماعیل خان او ټانک ترڅنګ د سند د جیکب آباد او سکر کې دا پیښې ثبت شوي. دا په لیر اسماعیل خان کې 9مه، په ټانک کې 3مه، په جیکب آباد کې 3مه او په سکر کې لومړنۍ پیښه ده. پاکستان سخت کال تر اوسه درې شپېته پیښې ثبت شوي دي. له دې څخه 26 پیښې په بلوچستان، 18 په خیبر پښتونخوا، 18 په سند او 1 په پنجاب او 1 په اسلام آباد کې ثبت شوي. د ملګرو ملتونو لوړپوړو چارواکو ویلي چې په طبي انسټیټیوټونو کې د نجونو پر زده کړو د طالبانو د حکومت تازه بندیز د افغانستان د روغتیايي نظام لپاره سختې ناوړه پایلې لرلی شي. د ملګرو ملتونو د عمومي منشي د بشري او بیرونو چارو مرستیال ټام فلیچر پرون د افغانستان پر وضعیت د امنیت شورا غونډې ته وویل چې د طالبانو د دې اقدام له وجې د مور او ماشوم د مړینې کچ لا زیاتېدای شي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو مشر ملا حبت الله اخونزاده د روانې میاشت په پیل کې په طبي انسټیټیوټونو کې د نجونو پر زده کړو بندیز لګاو. روسي خبر د لوبو پاړه. د پاکستان او جنوبی افریقا لوبډلې د شل اورا د کرکټ په سیالو کې یو بل ته مخامخېږي. ټاکل شوی چې د سنچورین په لوبغالي کې د پاکستان او جنوبی افریقا ترمنځ سیالي د پېښور پر وخت د ماخوتن پر 9 د کابل پر 3 بجو پیلېږي. او بل خبر نړیوال خبر، د اوکراین د برېښنا سرکاري ادارې نن د دسمبر په 14 ویلي چې روسي د هېواد د انرژۍ پر تنصیباتو لوی حملې کړې دي چې پکې د کروز میزایلو او ډرونونو استعمال هم کړی. د برېښنا سرکاري ادارې ویلي دغه حملو له وجې په ټول هېواد کې د بجلی رسد کمولو ته مجبوره شوې ده. د اوکراین د انرژۍ وزیر هرمن هالوشینکو پر فیسبوک لیکلي چې یو ځل بیا د اوکراین د انرژۍ څانګه د پراخو بریدونو لاندې راغلې ده او زیاتوي چې د دوی انرژۍ کارکوونکي د دغه حملو د نقصاناتو په کمولو بخدی. د مشال خبرونو پای اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګی خبري غړای ده. از تاسو قربا مجید بابر یما. که تر پای را سره پل مل پاتې شوی نو ځنې دا مطالب به هم وره. د خیبر پختونخوا د سوداګرۍ خونوای د پاکستان د ناسمو تګلارو له وجې افغانستان سره سوداګري سو چنده کم شوې ده.
نو زه تا نه پوهېږم چې دا د خلکو سره یا حکومت ځان سره ښېګڼه کوي یا ځان سره او د خلکو سره دښمني. ولې دا والیوم یو وخت و کې د 3 ارب ډالر نه اکسس بزنس کېده.
د شمالي وزیرستان د ماچس کلی خلک وایي چې د دوی تاوانونه دي پوره کړل شي.
اس هر څه کمپلیټ دي خو امیر د سیول انتظامیه د ډی سی د آفس نه دمر دی نشي کوي چې یو ډیمانډ لیټر سره جوړ کو.
سګ 2023 کال کې په شانګله کې یوازې یو کم 50 کان کیندون کې وجل شوې دي. په دغه کې یو زاهدی بیبي زوی حمید الرحمن هم وو.
دا نه چارې نه مزرین تل چې من غریب خلک او مزرین تل مالو واده سامان اخستې دي نه زیا په پیسو هغه په کور کې پروت دی. زما
کبلی سیمه افغانستان او نړۍ مهم په پام کې دا د مشال تر څنګه سره تاسو مشال لري ته وګي او دا خبري غړی دا زستا سکربا مجید بابر یما. د سر راپور تاسو پام را ګرځوم. د خیبر پختونخوا د سوداګرۍ او صنایع خونی یو دل بیا افغانستان سره د تجارت په کمیدو اندیښنه خولې ده او وایي چې لدی وجه په صوبه کې هم کاروباري حالې د کمی شوې دي. د سوداګرۍ خونی مشر پرون مشال لري ته ویل چې په تیرو کلونو کې افغانستان سره تجارت ل 3 ارب امریکایي ډالرو څخه شاوخوا 1500 میلیون ډالرو ته کته شوی دی. کاروباریان وایي چې پاکستان باید افغان سوداګرو ته د ویزې ورکړه اسانه کړي. نور تفصیل لپی خبره غلام غوس راکی.
د پښتونخوا سوداګر او صنعتکاران وایي د افغانستان سره تجارتي حجم مخ په کمیدو دی او په دې وجه په پښتونخوا صوبه کې نورې تجارتي هلې ځلې هم متاثر شوې دي. په پیښور کې د سوداګرو او صنعتکارانو د خونی سرحد چیمبر اف کامرس اینڈ انډستریز مشر فضلی مقیم خان د دسمبر په 12مه له مشال ریډیو سره په مرکه کې وویل چې د صوبایي او مرکزی دواړو حکومتونو د ناسمو پالیسیو په وجه د افغانستان سره تجارتي حجم مخ په خطه روان دی.
نو زه تا نه پوهېږم چې دا د خلکو سره یا حکومت ځان سره ښېګڼه کوي یا ځان سره او د خلکو سره دښمني کوي. ولې چې دا والیوم یو وخت و کې د 3 ارب ډالر نه اکسس بزنس کې د بیا جی دی هغه لوکل کرنسی ختم کړل ډالر راوست بیا نورې خبرې شوې. غرض دا دی که دا نن سبا 500 میلیون 700 میلیون 400 میلیون روپیز ته د دې دا والیوم روان دی د کاروبار. نو دې نه ګورمنټ د کم ټیکس کولیکټ کېده هغه هم نه کولیکټ کیږي. کم د خلکو روزګار روانو خلک هم بے روزګار شي.
په پیښور کې د تاجرانو او صنعتکارانو د خونی پخوانی مشر زاهد الله شینواری د دسمبر په 12مه له مشال ریډیو سره په مرکه کې وویل چې د افغانستان سره د تجارتي حجم د کمیدلو په وجه په پښتونخوا صوبه کې بیروزګاری زیاته شوې ده. زاهد الله شینواری وویل چې په کار ده په پښتونخوا کې د تورخم په لوی لاره د تجارت تیزولو لپاره بیړني ګامونه پورته کړی شي.
ویزا فار بزنس مین چې دی کاروباری خلکو ته اسانول غواړي په بارډر باندې په ارایول باندې پاکستان 120 ملکونو ته ویزه ورکوي نو افغانستان دې تاجرانو ته هم ورکي د هغې میکانیزم جوړېدی شي په اسانه باندې پاک افغان جاین چمبر دی د هغې ممبرانو ته دی کوي یا د کابل او جلال آباد چمبر په هغه کوي یا زموږ په دعوتنامه باندې کوي سرحد چمبر آف کامرس شل طریقې جوړېدی شي نو دغه ویزې مسله چې ده دا پکې هم ډېره زیاته ده او پاک افغانستان چې کوم ټریډ اګریمنټ دی هغه ایپټا ورته وي هغه چې دی ایکسپایر شوی دی د هغې رینیول دی فورا وشي دا ټرانزټ ټریډ اګریمنټ هم چې دی دا زموږ دواړو ملکونو په منځ کې یو د خفګان باعث جوړ شوی دی.
د سوداګرو او صنعتکارانو د دې اندېښنو په ځواب کې د صنعتونو او تجارت لپاره د پښتونخوا د وزیر اعلی خصوصي معاون عبدالکریم خان له مشال ریډیو سره په مرکه کې وویل چې د سوداګرۍ او صنعتونو زیات معاملات د وفاقي حکومت په لاس کې دي.
زمنګ د سوبې نه د ان او سی په نوم یو حصار تا شوی دی چې هغه ان او سی انټیریر منیسټری ورکوي او کم بار نه چې کم زمنګ انویسټر راځي نو هغه د سکیورټي په نوم یو ډیر لوی دیوال والے شوی دی چې یو خو زمنګ د افغانستان ټریډ متاثر شو چې په خطر را روان دي. دویم چې دی زمنګ د بجلی ټیرف دومره بره لاړو د دې د وجنه چونکی حالت د فائنانشل حالت د صوبې او د وفاق تاسو له پتره تعلقات هم تاسو له پتره زمونږ ټرانسمیشن اینڈ ڈسپیچ کمپنی خپل جوړه کړل صوبې او اوس مونږ چې دینو کراچۍ لاهور او د لپاره انویسټر د لپاره زوی چې څوک انویسټمنټ مونږ سره وکړي.
خود پښتونخوا صنعتکاران او سوداګر وایي په روان مالی کال کې د خیبر پښتونخوا حکومت د صوبې د آمدن زیاتولو په هدف د پښتونخوا صوبې نه په برآمداتو یا اکسپورت کولو 2% نوې ټیکس لګولې دي او دوی وایي د صوبایي حکومت د دې نوې ټیکس لګولو په وجه به د افغانستان سره تجارت نور هم متاثر کیږي. په پیښور کې خبریال ارشد عزیز ملک وایي په پښتونخوا صوبه کې تجارتي هلې ځلې ځکه متاثر دي چې د افغانستان سره د تجارت په اړه د صوبایي او مرکزی دواړو حکومتونو پالیسیانې د متعلقه سوداګرو په مشاورت نه جوړیږي.
کله یو پالیسیانې بدل شي کله چې کم دی دا پاټک بند شي کله یو ایشو راشي کله وایي چې دا ګاډې به بدلې کله لکه دوی هر میاشت کې ته به وګورې نوې ایشو به جوړې. زمونږ چې کم دلته نه انډسټریلیسټ چې ایکسپورټر دی هغه پریشان دی کله ډیوټي زیاته کی مخکې دا صوبایي حکومت چې کم دی 2% ډیوټي لګوله نو خلک په دې باغه شو چې یار دا پیسې به هم ورکې لکه هلته خو دی پرافیټ د پاره ته دې نه ایکسپورټ کې که دا هغه دلته قیمت زیات شي نو هلته به ته څه ایکسپورټ کې هغه سه نو په کار چې موږ داسې پالیسی جوړه کړو چې زموږ د خلکو ته روزګار ملو شي.
د دسمبر په اتمه په گورنر هاوس پیښور کې په ترسره شوی ګڼوندیزه غونډه کې بیلابیلو سیاسي ګوندونو هم په پښتونخوا صوبه کې په کمیدونکي تجارتي هلو ځلو د اندېښنو څرګندونه کړې وه او له افغانستان سره یې د ټولو تجارتي لارو خلاصولو غوښتنه هم کړې وه.
د پاکستان د سپریم کورټ مشر قاضي د سند صوبې د زندانونو لپاره اصلاحاتي کمیټه جوړه کړې ده. یحیا پردي دا اقدام پرون تر هغې وروسته کړی دی چې د سند د زندانونو د پولیسو مشر ویلي چې دغې صوبې په بندیخانو کې د قیدیانو شمیر بې ساري ډول لوړ شوی دی. حسن سیتو د سپریم کورټ د کراچۍ په څانګه کې رپورټ دایر کړی چې پکې راغلي چې د سند په شپږویشتو زندانونو کې د 14,000 بندیانو د ساتلو ګنجایش دی خو پکې د زندانیانو شمیره شاوخوا 6,000 ته لوړه شوې ده. سیتو وایي د دې لامل دا دی چې عدالتونه د مقدمو په فیصله کولو کې ډېر وخت اخلي. تفصیل له کراچۍ نه نیاز علي راکړي.
د سند صوبې د زندانونو د پولیسو مشر یا ډی آی جی حسن سیتو سپریم کورټ کراچۍ رجسټری ته وړاندې کړي خپل راپور کې په زندانونو کې د گنجائش نه زیات بندیانو ساتلو لوی علت د عدالتونو لخوا زر پریکړې نه کول ښودلې دي. د دوی په وینا چې دا مهال د سند په زندانونو کې سلیری سره قیدیانو کې یوازې 4,500 سزا شوي بندیان دي او نږدې 6,000 بندیانو مقدمه لا په عدالتونو کې روانې دي. خو په کراچۍ کې وکیلا منیزا کاکړ د دسمبر په 12 مشال ریډیو سره په خبرو کې ویلي دلته د جرمونو کچه هم زیاته شوې ده. عدالتونه د ثبوت په بنیاد پریکړې کوي خو د دې په وینا د بدمرغه دلته پولیس په زیاته مقدمو کې په وخت چالان یا ثبوت هم عدالت ته نه وړاندې کوي.
زیاد دی او د دې سره سره په عدالتونو کې کوم کیسونه دي نو هغه هم یو د پروسیجر لاندې حل کړي نو په دې کې کوم پولیس ډیپارټمنټ دی په دې کې په زرګونو داسې قیدیان دي چې په هغوی باندې دروغجنې مقدمې جوړې شوې نو د پولیس سره د هغوی خلاف څه ثبوت نه وي نو په دا باندې چالانونه او داسې دي دا په ټیم نه جمع کوي نو د دې د لامل اکثره قیدیان چې وي هغه په جیلونو کې وي د چالان څخه خپل مدت کم په قانون کې ویل شوی د هغوی سپل رس ورځې کې دننه به چالان جمع کړي خو دلته په دې عدالتونو کې داسې هم کیسونه شته چې کال کال یې چالان نه وي جمع
نوموړي په وینا په زندانونو کې د ګڼې له کبله د قیدیانو ژوند اساسي اړتیاوې لکه خوب خوراک او روغتیايي سهولتونه اغېزمن کیږي دا په داسې حال کې چې د یاد رپورت تر مخې د کراچۍ مرکزی زندان کې د بندیانو گنجائش 350 او د ملیر په جیل کې بیا 200 دی خو دا مهال د کراچۍ په مرکزی زندان کې نږدې 1000 او د ملیر په جیل کې نږدې 6000 بندیان موجود دي په کراچۍ کې قانون پوها وکیل نصیب الله اڅکزي مشال ریډیو سره په خبرو کې د دې پړا پر حکومت او پولیسو اچولې
حکومت کول لیک اپ کنسنټریشن جوړتا وای هغه جوړ کړی دی مطلب یې لکه ملزمانو سره داسې رویه کوي چې لکه دوی کتونه کوي دا خو ملزم دی مجرم دروسه پر لانه دی اف آی آر چې کټ سي 16 میں ڈینٹری دی چې چالان به سبمټ کړي لیکن تفتیشي افسر چالان نه سبمټ کړي مختلف وجه بیانې نو بیا د دې چې په ټیسي کوټ په میاشتې میاشتې باندې پروتي چې مطلب یې چالان ناراضي زیاتوب دی
د کراچۍ په زندانونو کې د بندیانو د خیر خیګړې لپاره کارکونکي او مدني فعال موجیب خان بیا وایي زندان د قیدیانو لپاره د هغوی د اصلاح مرکز پکار دی خو د بد مرغه دلته د بندیانو لپاره بنیادی اسانتیاوي نشته
د زیات گنجائش د وجینا کم چې د جیل مقصد وی کریکشن یا اصلاح کول وی هغه مقصد پدې کې نه پوره کیږي پدې قید خانو کې قسمه قسم کې یا نیو بل سره انټراکشن کوي نیو بل سره غوناست ولاړ کیږي نو لاګه وجینا چې یو کاندہ قسم چې د جیل خانی نه راوځي نو تدې اصلاح نه کیږي بلکې الټا دی پنور برایانو کې پدور بدوالو کې پدور نورو کرائم کې انوالو شي او د کرائم ریشو نورو هم سی واشي فیسیلیټیز چونکې ډیر زیات فقدان دی جیل خانو کې بس کم قید خانو کې فیسیلیټیز پکار وی لکه کتب خانه وی کرکټ فوټبال یا مطلب د لبو یو گراوند پکار وی یو داسې میکانیزم په کار ویچر ته چغوتا هیلدی او فزیکل اکټیویټیز ملاوی دي
په کراچۍ کې خبريال زیو رحمان بیا وایي د غنی لکبلا ټول بندیان جلا نساتل کیږي نو د په وینا چې په لوی جرمونو کې ککړ قیدیان بیا د نورو خلکو په ځانګړي توګه ځوانانو ذهن سازی کوي او هغوی هم خپل وسلوالو ډلو ته رابلي
دا خو ډېر زړه مسله ده پاکستان کې اورال قیدیان زیات دي او جیل کې سپیس نشته ټول هغه دا مسله چې په دې جرمونو کې چونکې گنجائش نشته نو کم هارد کور ملټنټس دي لکه لشکر جنگ وی تحریک طالبان پاکستان یا گینگ وار هغه سره به عام خلک مکس شي دا ډېر غټ یو کنسرن دی کوم نه وخت په وخت د کوم حکومتي ادارې دي هغه په دې باندې په لږ اظهار کې تشویش چیر دا سپګل پکا دی په دې ټولو مین شي چې هغه لو پروسیکوشن دی کیسونه چلیږي کالو کالو چلیږي خلک پکې بند پاتې نو دا ټول د پروسیکوشن غټ مسله ده او نوې جوړونه پکار دي غټ خارونه کې
بلخوا د حسن حکومت تر وسه په دې اړه سندې ویلي خو په ورته وخت کې بیا د دسمبر په 12 د پاکستان چیف جسټیس یحیا افریدی د سپریم کورټ کراچۍ رجسټری په غونډه کې د سن صوبې د زندانونو لپاره اصلاحاتي کمیټې جوړه کړې ده د سپریم کورټ د اعلامې تر مخې چې د دې کمیټې جوړولو موخه د زندانونو په نظام کې د موجوده مهمو ستونزو حل کول دي د دې کمیټې مشري به پخوانی جج ارشاد علی شاه کوي او کمیټې به په زندانونو کې د سہولتونو او نظام ښه کولو لپاره خپل سپارښتنې وړاندې کوي د اعلامې تر مخې چې د پاکستان چیف جسټیس د بندیانو سره د انساني همدردۍ او قانوني اصولو پر رڼا کې د چلن پر اهمیت ټینګار وکړو او ویلي چې د هغه بندیانو مقدمې چې د 3 کالو یا تر دې زیات وخت حسی لا د فیصلې په تمه دي باید ورته لمړیتوب ورکړي شي او د دې ډول قضیو سمدستي پریکړو لپاره ځانګړي تګلارې جوړول ضروری دي نیاز علي مشال لیډیو کراچۍ
مشال لیډیو ته وګي د خبرونې په دې برخه کې اردو شمالي وزیرستان ته د شمالي وزیرستان د میرامشاه د ماچس کلی اوسیدونکو له حکومت غوښتي دي چې هلته دي د نامنۍ او پوځي عملیاتو پر مهال د ډنګو کورونو تاوان ورکړي دوی پرون د میرامشاه د خبرجارانو په مرکز کې خبرې غونډې ته وویل چې ځلې انتظامي او پوځي کال مخکې د ډنګو کورونو سروې بشپړه کړي خو لا یې هم پرته پیسې نه دي ورکړي تفصیل عمر وزیر راکړي
خبری غونډه کې د مجلسو یو مشر جاوید اقبال وویل چې سروې مکمل شوه نور کډډنګو کورونو پیسې ورنکړي نو احتجاجونه پیلاوي
د میر سروې سپ خوري میر په ډېرې جرګې سٹارټ کړه وډکس کا غونډه کله دا په دوا کوله شه دا سروې سارته ورسوله ایس هر څه کمپلیټ تي خو میر د سیول انتظامیا د ډی سی د افیس نه دامر دای نشي کوي چې یو ډیمانډ لیټر وسره جوړ کو پی ډی ایم ته اولا دے غریب خلق تا دا سروے پیسے روشی دا کلا چونکہ غن بلڈو سوا دا غریب خلق تا او دا کرین غن ختم دی
دا مچسو یو بلمشر حاجی محمد شریف وائی زیلی انتظامی سروے ہم مکمل کرے خدا ماوی زو پتا ما دی
سروے پندے عمل نکیجی مشتا ڈیمانڈ نوٹ نرو کیجی کنا چی میجا غا تسلی وشی مخلرا میجا دا پریس کنفرنس دے دے پورا کڑا دا چی میجا اوز دنیو تا ورا سیجی روڈم بان کی و مختا چی سکی دلائی شیخ بل حاک تے پورا وینشلا میش کی
دا مچسو کلی اسے دون کو دا غا شکایت پا زواب کے دا شمالی ودریستان مرسیال کمیشنر محمد یوسف کریم مشال ریڈیو تا وویل چې د مچسو په شمول ټول هغه خلک چې عملیاتو کې کورونا ډنګ شوی سروی یې شوی او که کم پاتې وي هغه هم کیږي خلکو ماویزې هم اخستی د پاتې خلکو ماویزو لپاره یې متعلقه محکمو ته درخواست کړی هم د میرامشاه اسسټنټ کمیشنر خالد عمران مشال ریډیو ته وویل چې د مچس کلی د ماویزو کیس یې تیار کړی تماکڑی چه ضرورت ماویزه ورسی
شمالی وزیرستان شه زن علاقه زن داسه کلی چه با اپریشن زر به عذب نباد دیده سروه نوه شویه دیده غیرانگ کوره نو پا آبنه ازویل انتظامیه وقتن فوقتن لگیا دو یا غیر تمیش با قیده تیمی نجور کردی دی آغا خپلا سروه دی جاری سو تلیه دو پدیش دیر خلکی تا موضع ملو شویه هدو سو دی میش سر دی فند دی کمی دی وزی کیس مکمل لی خولیا موضع ندو بر ترو غلیه او زن کلی راسه پوتی دی مثلا لکا ماچه سی لکا جی کی مدو دی بند میجا تیم ها جور کردی دی سروه ها دیر حد پرا شویه دو آبنه میج لگیای انشالله کوشش هم دادای چه زر تر زر یه کلیر کی
زر به عذب عملیاتو که دزایی خلکو پوینا میرامشا میرعلی د داخل بازارونه مکمل رنگ شوی ول او ډیرای سیمو کې د خلکو کورونا هم رنگ وو چې حکومت د خلکو ستنې دو پس ژمنه کړي چې غوی تبا د رنگو کورونا ماویزه ورکړل کیږي د چارواکو په وینا د مکمل رنگ کور په سر سلور لکه او جوزوی رنگ کور په سر یو لکه او شپېته زره ماویزه ورکولې شي عمر وزیر مشال ریډیو بنو
تاسو مشال لیډیو ته وګورئ او دیم کو د ماشومان د خیر خیګړې لپاره کار کوونکې د ملګرو ملتونو ادارې یونیسف لخوا په بلوچستان کې د ماشومان په ناروغو د پوهاوي لپاره روزی نه دا غونډه شوې ده د دغه غونډې حال ایوب ترین ناک
د ماشومان د روزنې د نړیوالې ادارې یونیسف تر سوري لاندې یو ورځنی تربیتي غونډه یا ورکشاپ په کوټه کې وسو په کوم کې چې د کوچ په ګډون د سوبې د بیلابیلو برخو څخه خبریالانو په ګڼ شمېر کې ګډون درلودی پر دې مهال د روغتیا چارواکو وویل چې په میډیا بیا په خاصه توګه په ټولنیزو رسنیو د خبریالانو یو ذمېداره کردار ماشومان د پولیو په ګډون د دولس ناروغانو څخه ژغورلی سي په دې اړه د مشالیډو سره په خبرو د بلوچستان د روغتیا د څانګې ایمونایزیشن د پرمختیا د پروګرام یا ای پی ای مرستیال مشر ډاکټر سحری نوشروانی وویل چې د پولیو یا ګذر ترڅنګ په ماشومانو کې د دولس ناروغیانو د مخنیوي په خاطر د ویکسین په اهمیت خبریالان پویول وو
رپورټرز اور جرنلسټ سره یې شری هغه بیسیک مقصد دا دی اسپیشلی جو روټین ایمونایزیشن خبره کوو سنسټایزیشن اورینټیشن اور هغه انگیجمنت د درې شیان دونه امپورټنت دي چې د دې ضرورت مش په دې پرېوته چې مش ګیپس انالیسس کوله آل تدا معلوم سي چې ګورنمنت یا د هیلت ډپارټمنټ خبره چې د کمیونټي پورې نه رسیږي او د کمیونټي خبره چې د اغه زموش پورې نه را رسیږي نو اغه لوي چې جرنالیست چې دې زموږ هغه مین رول دي چې د دې لوي مش کمیونټي پورې رسیدای سو هیلت سره ریلیټډ چې ډیس بیلیفز د خلکو کې اغه زموش پورې را رسیدای سي او اغه جواب چې دې ثرو جرنالیست او رپورټرز مش اغه پورې را رسو
ورسته ډېر خبرې اعلانو د ماشومانو د یادو ناروغانو او د هغه د مخنیوي په خاطر د حکومت له لوري د پورته سوو ګامو ملاتړ وکړي
ادوناپی کاکړ چې له سپلاس زما تعلق دی نن یونیسف په چې کوم ای پی آی والا باندې دولس مختلف بیماریانو باندې ورکشاپ وو هغه څخه موږ ته ډېر معلومات ملاو سولو مختلف حوالو باندې موږ ته ټریننګ راکول سو چې دا ټریننګ موږ په علاقه کې د کلاس سپلا او د ګردو جرنالیست چې راغلي وو موږ په عوام ته شعور او آګاهي ورکوو چې له دې بیماریانو څخه بچاو سو
عبدالباسط دې چمن سمې تعلق دې مس په علاقې کې چې دی د پولیو ویکسین په دور دراز کم علاقې دی په هغه کې د دې ډېر شدید ضرورت وي نو موږ ته هغه اوس معلوم شو چې موږ به په اسانۍ سره د چرمش کوم سورس دې دغه سب معلومات خو هغه به مخ ته دخو بیا به وخلق ته دې آگاهي ورکو چې دا دون فائدې لري
بل په لوته د روغتیا زیاتره کارپوهان وایي چې په صوبه کې د پولیو یا ګذر ترڅنګ په ماشومانو کې د دولس ناروغانو د مخنیوي په خاطر و ماشومان ماشومانو ته ویکسین په سمه توګه نه رسیږي. په کوټه کې د دسمبر په 14مه نیټه د مشالیډو سره په خبرو کې د ماشومانو د روغتیا کارپوه او پخوانی صوبایي وزیر ډاکټر امیر محمد جوګزی وویل چې د نورو صوبو په مقابل کې په بلوچستان کې و ماشومانو ته د ویکسین لګولو کچه د 50% څخه هم کمه ده.
تر هغو پورې چې دا روټین ویکسینیشن چې موږ کوو دا بهتر نسی، د دې کوریج ریټ ٹھیک نسی، دا بیماریانی نسی کنټرولېدلای، او دا بار بیماریانی هغه بیماریانی دي چې موږ ودی ته ویایو کمیونیکیبل ډیزیزز، بل ته لګیږي بیماری لاغزه خزي بل ته لګیږي. دې صرف اور صرف حل دا دی چې موږ په حفاظتي ټیکا جاتو باندې کنټرول کو.
د نوموړي په خبره چې په ټولنیزو رسنیو د غلط خبرو د خبرېدو څخه د یادو ناروغانو په ضد کمپین هم کله ناکله تر اغیز لاندې راشي. دا د ونې ورده چې په روان کال کې هم تر اوسه په پاکستان کې د پولیو څخه یو کم شپېته ماشومان اغېزمن شوي دي. په هغه کې تر ټولو زیات په بلوچستان کې 6 او په خیبر پښتونخوا کې د دې ماشومانو کچه 16 ته رسېدلې ده. د روغتیا د چارواکو په خبره چې د پولیو یا ګوزن د مخنیوي په خاطر به د روان کال وروستی کامی کمپین د دسمبر په 14مه نیټه پیل شي. په کوم کې چې د هېواد د نورو برخو په ډول د بلوچستان په 6 ضلعو کې د 50 څخه و کم عمر ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي ورکول شي.
اردن کوم په دې موضوع کې پاتې کیږو. د خیبر پښتونخوا حکومت وایي چې د 15 دسمبر نه د پولیو پر ضد کمپاین شروع کوي. په دغه موضوع ورسره زموږ همکار شاهین بنیری خبرې کړې او په سر کې ترې د ډاکټر خورشید نه پوښتلي چې د دړکو بریدونو نه وروسته د روغتیایي کارمندانو د امنیت لپاره څه کوي. نو هغه وایي زموږ
حکومتي عملي کم دا هغه پیل ادا دا کمپین نه پیل موږ سیکورٹی ادارو سرا یو میٹنگ روان دی چې موږ پہلا سیکورٹی پلان جوړ کو هغه نفس بچے انشاءاللہ کمپین سٹارٹ کو ځکه چې موږ د پارا د خپل د ورک فورس د سیکورٹی فورس د ټول ادارو ژوند ډیر زیات قیمتي دی او آلریډی دی صبح ډیر زیات قربانیانې ورکړي دي شهادتونه شوي دي. نو موږ فرسٹ پرایورٹی سیکورٹی دا او د دې د ژوند حفاظت دی هغه نفس به انشاءاللہ کمپین سٹارٹ کو.
جی مطلب دا سمجھی جی تاسو په 15 دسمبر باندې د کمپاین پلان لرے خو امنیتی پلان جوړ نشي نو بیا تاسو دا کمپاین نه کوي.
پلان تیار کړی دی او فائنل سټیج کې دی خو زمونږ د ویلو مقصد دا دی چې موږ لپاره د خپل ورک فورس چې کوم دی زمونږ د هغو ژوند ډېر زیات قیمتي دی او موږ هغه لپاره د سیکورټی ادارو مدد سرا دا پلان تیارو لگے ہو او انشاءاللہ کمپین پر سٹارٹ کی
دین مخکم جی سیکیورٹی پلان ہو او د دې خلکو سره په پولیس هم ګرځې دا د دې حفاظت د پر وتاست اقدامات هم کول بیا په بریدونه کې دا اوس ته دړکی ملاوي کی په کورونو کې په ټلیفون باندې په لارو باندې نو دا ستونزې وسنګ هواره
جی تاسو په اینم کې دا چې تاسو به د دهشتګردي لاست شلو دیشو کالو نه شکار دا او آلریډی دلته دهشتګردي دار زموږ سیکیورٹی فورسز باندې حمله کیږي پولیس باندې کیږي ایف سی باندې کیږي پولیس الکار شهید شوی دی ورکران شهید شوی دی او دا سلسله روانه ده او د کی بیرونی ممالک د کی نغواړي چې زمونږ د مطلب پویو ختم شي. خو بیا هم پاکستان قوم پاکستان حکومت او پاکستان فوج په دې باندې پابندي چې موږ به هر څنګه دا پویو وایرس په پاکستان نه ختمو.
کوم چې پخوانی قبایلی زندگی دی جلته د وسلوالو ډلو هلې ځلې ډېرې زیاتې دي او هلته پخوام په ځینو سیمو کې کمپاین نه دی شوی څه د خلکو د مخالفت د وجې څه د امنیت د وجې. نو دا کمپاین کې به تاسو څه داسې بدل کوئ چې تاسو دغه سیمو ته ورسئ چې کوم پخوا پاتې شوي؟
بالکل جی زمونږ هلته چې کوم مشران دي جرګې په شکله باندې موږ کاروایی سٹارټ کړې ده. جرګې روانې دي، علما کانفرنس روان دي، کمیونٹی انگیجمنٹ روان دے، سیکورٹی ہلکار چی دی اہو سر رابطے کی دی زمانگا ڈپٹی کمیشنر کمیشنر ٹول دیر پارا حکمت عملی کی مصروف تھی او تسے اس قسم با منگ نوارو چی منگ تسا نقصانو شین او دا کمپین بیز اللہ کامیاب شین.
حجی دا کارمندان جی دا کم چی پولیو ورکرز دی یا روغتیایی کارکون کی دی خود امنیت گیلہ ہم کئی خودی ہوئی کی دی تو پورا معاوضم نے ملاوی گی دی در پسخت حالات کی کار کئی او ډېر خلک چې دی غوندې کمپاین ته زړه نه خطري برخه پکې نه لري دا مسله به څنګه واره؟
بالکل جی تاسو خبره صحیح ده. موږ سره وسایل ډېر زیات کم دي، کم چې ملک بهر فنډ راځي هغه د ویکسین په مد کې راځي او د نورو مد کې راځي او حکومت په ذمه چې کم ذمہ داریاں دي هغه خپل پوره کوشش کوي لګیا دي. خو بیا هم تاسو ته دا پته ده چې زموږ ملک سره ا وسایل نشته چې مونږه دا دومره غټه چې کوم دا پولیو وایرس دی دا تیر شل کالونه دی غبانیو او داسې یو مسئلې مونږ ته مخې ته راغلي دي چې دا یو مسله گمبھیر صورتحال اختیار کړې ده او بیا هم مونږ پوره کوشش دی چې کوم وسایلو سره دا مسله حل شي او مونږ دا چې کوم ورکر دي کوم چې د کې کردار ادا کړی لګیا دي هغه زمونږ هیروز دي او مونږ هغه ته کله ورکر په نظر نه دي کتلی مونږ هغه همیشه هیرو په نظر ګورو.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمی او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې
د مشال ریډیو ته غوږی اوس وخرغلې دي د خبرونو د لنډیز. د خیبر پختونخوا د سوداګرۍ او صنایعو خونی ویلي دي چې له افغانستان سره د تجارت کمیدو له وجې په صوبه کې هم کاروباري هلې ډلې اغېزمنې شوې دي. د سوداګرۍ خونی مشر فضل مقیم خان پرون مشال لیډیو ته وویل په تیرو کلونو کې د وفاقي او صوبایي حکومتونو د ناسمو تګلارو له وجې له افغانستان سره سوداګري څو چنده کمه شوې ده. د پاکستان مشر قاضي یحیی افریدي د سند په زندانونو کې د اصلاحاتو لپاره کمیټې جوړه کړې ده. سپریم کورټ پرون د هغه عدالت د کراچۍ په څانګه کې د نوموړي په مشرۍ تر غونډې وروسته په بیان کې وویل چې کمیټې به د زندانونو په نظام کې د اصلاحاتو په اړه خپلې سپارښتنې وړاندې کوي. د خیبر پختونخوا په سوات کې د وسلوالو په ډزو کې یو ثانیدار وژل شوی او یو پولیس ژوبل دی. پر پولیسو د حملې ذمہواری لا چانه ده منلې. په پاکستان کې د پولیو د مخنیوي ملي ادارې ویلي چې په هغه هیواد کې ګوزڼ یا پولیو د څلورو نورو مثبت پیښو سره مجموعي شمېره درې شپېتو ته ورسېده. د دسمبر په 13مه په خپل بیان کې تایید کړي چې د خیبر پښتونخوا د لیر اسمل خان او ټانګ ترڅنګ دا پیښې د سند جیکب آباد او سکرنا مخې ته راغلي. د ملګرو ملتونو لوړ پوړو چارواکو ویلي چې په طبي انسټیټیوټونو کې د نجونو پر زده کړو د طالبانو د حکومت تازه بندیز د افغانستان د روغتیايي نظام لپاره سختې ناوړه پایلې لرلی شي. د ملګرو ملتونو د عمومي منشي د بشري او بیړنو چارو مرستیال ټام فلیچر پرون د افغانستان په وضعیت د امنیت شورا غونډې ته دا خبره وکړه. د اوکراین د برېښنا سرکاري ادارې نن د دسمبر په 13مه ویلي چې روسیې د هیواد د انرژۍ پر تنصیباتو لوی حملې کړې دي چې پکې د کروز میزایلو او ډرونونو استعمال هم کړی. د برېښنا سرکاري ادارې ویلي د دغه حملو له وجې په ټول هیواد کې د بجلۍ رسد کمولو ته مجبوره شوې دي. او د لوبو خبر دا چې د پاکستان او جنوبي افریقا لوبډلې د شل اوریزې کرکټ په سیالیو کې نن یو بل ته مخامخ دي. مشال لیډیو ته وګي اوریدونکو اوس یو نړیوالې موضوع ته ستاسو پام راګرځوم. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر او د اردن پاچا په شام کې د امنیت او د ټول ګډونی حکومت د جوړېدو غوښتنه کړې ده. انټونی بلینکن دا مهال د مدني ختیځ په سفر دی او پرونی په اردن کې له پاچا دویم عبدالله سره ولیدل. د هیئت تحریر شام په مشرۍ وسلوالو د دسمبر پر اتمه په شام کې د بشار الاسد حکومت لنګ کړ. امریکا او اروپایي ټولنه هیئت تحریر شام یو ترهګر ډله بولي. تفصیل په دې راپور کې چې سالم محمد صالح برابر کړی.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د اردن له پاچا دویم عبدالله سره په کتنه کې په سوریه کې بل حکومت ته د واک د لیږد لپاره د ټولګډونه پروسې غوښتنه هم وکړه. شغل بلینکن چې په سوریه کې د بشار الاسد رژیم تر نسکورېدو وروسته یې سیمې ته سفر پیل کړی، وروسته په ترکیه کې د هغه هیواد له چارواکو سره خبرې کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په سوریه کې د داسې ټولګډونه حکومت د جوړېدو غوښتنه کړې چې د اقلیتونو خوندیتوب هم تضمین کړي، په ځانګړي ډول وروسته له هغې چې د افراطي وسلوالو په مشرۍ یاغیانو پر قدرت ولکه ټینګه کړه. بلینکن چې څباندې میاشت وروسته له واک څخه لري کیږي، د اردن له پاچا سره د سره سمندرګي په العقبه ساحلي ښار کې وکتل. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان ماتف میلر ویلي بلینکن په سوریه کې د سیاسي انتقال پر مهال د اردن په ګډون د سوریه په ګاونډیو هیوادونو کې د ثبات لپاره د واشنگټن د ملاتړ ژمنه وکړه. د میلر په وینا د امریکا متحده ایالاتونه هیله لري چې سوریه به د ټوریزم د مرکز په توګه نه کارول کیږي او خپلو ګاونډیانو ته به کوم خطر نه پېښوي. د اندېښنې د ترکیه هم دي چې د سوریه له هغو کردانو سره په کړکیچ کې ده چې د امریکا متحدان ګڼل کیږي. اسرائیل هم چې د اسد رژیم تر پرځېدو وروسته په سوریه کې په سلګونو هوایي حملې کړي عیني اندېښنې لري. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو د امریکا د ملي امنیت سلاکار جک سالیوان ته د پنځمې پر ورځ ویلي چې اړتیا ده له سوریې د تروریستي فعالیت مخاوني ولسي. بلخوا د ترکیه تلویزیونی کانالونو پرون راپور ورکړ چې د ترکیه د استخباراتو مشر ابراهیم کالین پرون دمشق ته سفر وکړ. د خصوصي تلویزیون ان ټي وی په ګډون بیلابیلو کانالونو راپور ورکړ چې کالین چې سخت امنیتي تدابیر ورته نیول سوي وو د دمشق له الاموی جامع جماعت څخه راوتلو وو. هیئت تحریر شام ډلې چې د تیر یکشنبه په ورځ د سوریې د حکومت د نسکورېدو د عملیاتو رهبري کوله او د سوریې لپاره د القاعده شبکې جلاسوې څانګه ده هڅه کړې چې معتدل بیانونه ورکړي. د فرانسې خبري اژانس راپور ورکړی چې د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر حکان فیدان هم پرون په دمشق کې وو، خو د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت د فرانسې خبري اژانس ته دا خبر رد کړی دی. د نړۍ د وو لویو صنعتي هیوادونو ډلې یا G7 په سوریه کې د سیاسي انتقال د ملاتړ ژمنه وکړه. دغه ډلې پرون پنځشنبه په ویلامیا کې ویلي دوی په سوریه کې د انتقال د داسې پروسې ملاتړ کوي چې د باور وړ ټولګډونه او غیر فرقوي حکومت د تشکیل سبب سي. د هیئت تحریر شام ډلې په مشرۍ افراطي وسلوالو تیر یکشنبه د مشق ونیوه او د بشر الاسد رژیم یې نسکور کړ. دوی د سیشن په پورز محمد البشیر په سوریه کې د لنډمهاله حکومت د مشر په توګه وټاکه.
مشال ریډیو د امن، جمهوریت او پرمختیا کاروان.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. اوریدونکو، په افغانستان کې پاتې کیږو. د پکتیکا ولایت اوسیدونکي وایي چې هلته تفریحي پارکونه او سیلځایونه نشته. دوی وایي په ښاري سیمو کې د پارکونو جوړېدل اړین وي چې خلک په آزاده فضا کې سات تیری، ورزش او آرام وکړي. زده کوونکي وایي چې په شنو ځایونو کې مطالعه هم خوند کوي، نو ځکه دې حکومت پارکونه جوړ کړي. د طالبانو حکومتي چارواکي وایي چې په ځینو سیمو کې د پارکونو او سیلځایونو د جوړولو پلان لري. نجیب الله الوخیل په تفصیل لري.
د پکتیکا اوسیدونکو غواړي چې د خلکو د تفریح، سیاحت او لخاري کلتور سره د خلکو د آشنایۍ په خاطر دی د دې ولایت په مرکز او نورو سیمو کې د تفریح دمې او ناستې ځایونه جوړ شي. د دوی په وینا په وروستیو شلو کلونو کې د نورو ولایتونو په ښارونو او شنو سیمو کې څناڅه پارکونه او تفریح ځایونه جوړ شوي، خو پکتیکا ته په دې برخه کې هم پام نه دی شوی. د یاد ولایت د نکې د سری کلا اوسیدونکي حاجي ازک مشال راډیو ته وویل
هر ولایت پارکینه لري، د سیل ځایونه لري، نستې ځایونه لري. عوام چې په بازار کې د دکاندار سره کینی نو ستیزوی نشتا. عوام هم داغه تکلیف شتا چې یو پارک جوړ کړای دی دلته، هغه هم کایونی مخ کې چې کروغلو یا چا مطلب چې ګرځېدا یا یو سیال یا جامع یو منجلس کې کېدو کني ویسایل زین نشتا.
د پکتیکا یو بل اوسیدونکی جاوید احمد وایي په خرنه کې د مناسب ځایونو د نشتون له کبله خلک په خار کې ډیر نه پاتې کیږي.
ډیر کم خار د پارکونو نسته، په کې دلته یو د سولې پارک ده، هغه د ټولو ولایت ورته راځي. بیروبار مې په د پارکو په وجه خلک بازار دی نسته، نه پارکونه نسته، خار کم ده، باید پراخ سي پارکونه جوړ سي.
د پکتیکا د اوسیدونکو په وینا په اوس وخت کې زده کړو ته هم د خلکو پام ډیر شوی، خو مطالعه په شنو سیمو کې ډیره خوي چې پکتیکا دا ډول ځایونه نه لري. د ورګون ورسواله یو اوسیدونکو محمد رسول زدران وویل
په خار کې د پارکونو جوړول ډیر مهم دي، ځکه چې کچرته په یو خار کې فرق نه وي، هلته تفریح ځای نه وي، هلته محصلین او نور شاګردان مطالعه لپاره خاص ځای نه لري، نو مجبور دي خو بودا ځکه مطالعه وکړي چې شرطغه مقصد جماعت او بلد شوي شین ځای مطالعه لپاره ډیر مستر تمامېږي. نو دولت خیله لري یو شین فرق جوړ کړي ترسو په راتلونکي کې محصلین لکه مطالعه خوښوند.
بلدوری تا زوی مسئولین وایی دوی دیاد ولاد سروبی و بند سرده پسیمو که زینی سیمی دی سیاحت لپار زنگری کری او سیلانیان لپار پکی در سانتی او دی برابرولو پلان لری. د ولایت مرستیال عبدالسلام سعادت ویل
دلته موږ د سروبي په خوا کې یو بهترین علاقه ده، هغه مو خوښه کړی، په هغه باندې سرمایه ګذاري کوو چې کوم سیلانیان راځي د هغو د شپې ځای وي، هوټل وي، بهترین موقعیت هم ده، جاري اوبه هم لري. او بل دلته زموږ د باندې سردي کوم چې د پکتیکا مربوط کیږي، دې لپاره مو یو ترتیب د ماستر پلان برابر کړی چې دلته به پارکونه جوړوو، هوټلونه به جوړوو، د علاقانو د لوبي ځای برابروو.
تفریحی پارکونو او شنو سیمو کې د خلکو لپاره له تفریح او ساتیرۍ سربیره ځینې فزیکي فعالیتونه لکه منډه، قدم وهل او ورزش کول هم د دوی د روغتیا لپاره ګټور ښودل کیږي. همداشان تفریحي پارکونه او شنې سیمې د ټولنیز، اقتصادي او چاپیریالي پرمختګ له مهمو اړتیاوو دي او د دې ساحو ساتنه او پراختیا د راتلونکي نسلونو پر ژوند هم مثبت اغیز لري.
مشال رادیو ستاسو لپاره خبری، معلوماتي او تفریحي خبرونه وړاندې کوي. مونږ هر ورځ 14 ساعته ستاسو په خدمت کې یو. مشال زموږ رڼا ستاسو.
تاسو مشال لیدو ته وګورئ. اوریدونکو، په پاکستان کې د آزادو او رڼو انتخاباتو لپاره کارکوونکي نه حکومتي ادارې فری اینڈ فیئر الیکشن نیټورک یا فافین ویلي دي چې د تیرو عامو انتخاباتو پرتله سخت کال په فروری کې نه یوازې د ښځو ووټرانو شمیر لوړ وو، بلکې زیاتو ښځو د نوماندانو په حیث په انتخابي هلو ځلو کې هم ګډون وکړ. فافین د دسمبر پر 10 په خپل راپور کې ویلي چې د قومي او صوبایي اسمبلیو د 1,710 لپاره 902 ښځې نوماندانې وې. په دې اړه نور تفصیل آسما ګول وړاندې کوي.
د فافین د راپور له مخې د 2013 کال پرتله د 2023 کال عامو ټاکنو کې د ښځو ووټرانو شمیره کې زیاتوالی راغلی دی. د راپور له مخې په هیواد کې د رجسټر شو ښځینه ووټرانو شمیره 15 کروڑ او 1.9 لکه، چې پکې 2 کروڑ او 40 لکه ښځو خپل ووټونه کارولي دي. دا شمیره د 2013 کال ټاکنو پرتله 20 لکه زیاتوالی ښایي. د بټخیلي الډن سیمې اوسیدونکي سویرا چې په لومړي ځل خپل د ووټ حق کارولی، مشال ریډیو ته وویل چې پخوا هغه د ووټ په اهمیت نه پوهیده، ځکه دا ضروری نه ګڼله چې په عامو ټاکنو کې خپل رای وکاروي. خو نوموړی وایي چې اوس پرې پوه شوې ده.
پړومبي ځل ما خپل اوټ استعمال کړی دی. اوټ موږ څه دپاره شو؟ چې څوک پاس شو پاس شو، چې څوک پاس نه شو نو پاس نه شو، بل دا چې څوک پاس شو نو موږ له سره کوي. نو چې کله نه بیا ما د پته ولګېده چې دا اوټ زموږ دپاره څونه اهم دی، دا زموږ حق دی، دا به موږ استعمالو. بیا زه لاړم ما پړومبي ځل باندې اوټ واچولو، مې وی چې دې پاټېله ورکړه. ماما نغلو چې زمونږ پاټېله ورکړه، ټول ته مې ښه سپو وی چې زما اوټ دی او زما مرضی ده، اوټ به موږ دې نه پس زه لازم استعمالوم.
د مردان اوسیدونکي 15 کلنه یاسمین وای چې د اوټ په اهمیت پوه ده، ځکه کې د سیمې په کچوي او کونه قامي کچي تل خپل رای د اوټ تلارې څرګندوي. نوموړی مشال ریډیو ته وویل چې هر ښځه باید خپل ووټ وکاروي، ځکه چې دا د ټولنې د پرمختګ لپاره ضروری دی.
اوټ چې دی نه دا زمونږ حق دی، او مونږ بیا هغه کس له د خپل علاقې داسې کس له ورکو او هغه بیا وروسته مونږ خپله خبره هغه ته کولی شو او هغه د قوم او د عوام ښه خدمت وکړي. را زمونږ خویندو ته پکار دی چې په ښه سوچ سمج سره خپل اوټ صحیح کس له امیدوار کس له ورکي.
پېښور کې خبریاله فرزانه علي بیا د ښځو په جمهوري عمل کې برخه اخیستل یو لوی پرمختګ ګڼي. هغې مشال ریډیو ته وویل چې ډېرې ښځې د پوهاوي د نشتوالي له امله د ووټ اچولو ته ارزښت نه ورکوي، خو که دوی ته د ووټ اهمیت په ډاګه کړل شي نو په راتلونکي ټاکنو کې به د ښځو ګډون نور هم زیات شي.
جنرال الیکشن خیبر پختونخوا کې مونږ وکتو چې ښځې راغلي دي او هغې الیکشن ګټلې هم ده. اوس هم داسې ځایونه دي خیبر پختونخوا کې کې هغې کې ښځو ته ووټ ورکول حق دونه نه ملاویږي څنګه چې خارونو کې ملاویږي. پېښور سره هم چې کوم تړلې اضلاع دي هغې کې هم مونږ ګورو چې ډېر مشکل سره 10% شرط ده هغه پوره کیږي.
د فافین په راپور کې راغلي چې د قومي اسمبلۍ په حلقو کې د ښځو ووټرانو برخه په 2013 کال کې 1.4% چې په 2023 کال کې 1.4% ته پورته شوې ده. همدارنګه د صوبایي اسمبلۍ په ټاکنو کې د ښځو ووټرانو برخه 40% څخه 1.4% ته لوړه شوې ده. راپور دا هم ښایي چې په 2013 کال کې 115 حلقې داسې وې چې ښځینه ووټرانو پکې برخه نه وه اخیستې، خو په 2023 کال کې دا شمیره 40% راټیټه شوې ده. د فری اینڈ فیئر الیکشن نیټورک یا فافین د خیبر پختونخوا د انتخاباتو څیړنې د ټیم مشر سیدزاده سعود مشال ریډیو ته په خپلو خبرو کې وویل
د 2013 نه پس په لومړي ځل کله د دې مونږ ټریک شروع کړی نو د 10 ملیون نه د فرق کم شو په ووټر لیست باندې 7.7% ته جینډر ګیپ راکو شو. دویم چې کوم وو نو مونږ ایز ا ووټر د دې کتلې وه چې دې ووټ اچولې دي، نو په هغې کې د ښځو او د سړو ترمنځ چې کوم مخکې فرق وو نو هغه فرق څومره نو هغه فرق هم کم شوی دی. یو غوټونه دواړو ښځو سړو اوورال نمبر چې هغه سیوا شوی 61 میلیون خلکو ووټ اچولې په هغې کې د 39.4% وه په 2018 کې. دې ځل چې کوم الیکشن شوی دی په هغې کې د ښځو شرا سیوا شوې وه نو 41.4 هر سل ووټو کې 41.4 د ښځو طرفه اچولې شوي.
بلخوا د الیکشن کمیشن په خیبر پختونخوا کې ډیپټي ډایرکټر سهیل خان مشال ریډیو ته وویل چې دغه اداره له تیرو څو کلونو راهسي هڅې کوي چې د خلکو په ځانګړي ډول ښځو ته د پوهاوي د زیاتوالي لپاره کمپاینونه وکړي.
د ووټر ایجوکیشن چې کومه سلسله ده هغه جاري او ساري اصول ده. خلکو کې دا آگاهي پاک لباندې چې کوم هلې ځلې الیکشن کمیشن کړي دي مختلف پارتنر آرګنایزیشن سره او بالخصوص په چې کوم د قبایلي سیمې وي یا داسې علاقې چې هغې کې دري زنانو او د نارینو د ووټ په ووټرانو په منځ کې چې کوم سلفي فرق وو هغه لږ زیات وو نو د هغې د کمولو لپاره الیکشن کمیشن خصوصي د خواتین د ووټر د رجسټریشن پاک نه باندې چې کوم هغه مهم وو د هغې تقریبا 5 فیز روان دي. د دې هم کردار کېدی شي.
د فافین راپور له مخې سږ کال په قامي ټاکنو کې د ښځینه کاندیدانو شمیره د 2013 کال پرتله 2 چنده زیاته شوې ده. د قامي صوبای اسمبلی په مجموعي توګه 1.1 حلقې وې چې پکې 509 حلقو کې 9202 ښځو برخه اغستې وه. په داسې حال کې چې په 2013 کال کې په 351 حلقو کې 415 ښځینه کاندیدانو ګډون کړی و. د قامي صوبای اسمبلی لپاره اچول شوو اوټونو کې د ښځینه کاندیدانو برخه هم زیاته شوې ده چې په 2013 کې دا برخه 2.5% وه خو په 2023 کال کې 4.3% ته لوړه شوې ده. آسمه ګل، مشال ریډیو، پېښور.
مشال رادیو ته وګیاست او زبوق غږ په مشال رادیو ټکی کام او د مشال رادیو د اپلیکیشن لاله اوري.
مشال لیډیو ته وګی په خیبر پښتونخوا کې د جمی پراتک د زکام او ټوخي په سیر موسمي ناروغۍ زیاتې شوې دي. د صوبې د روغتیا وزارت وایي چې په تیره یوه اونۍ کې د هغو ناروغو تر 9500 زیاتې پیښې ثبت کړي خو خلک څنګه ځانونه له هغو وایرسي ناروغو ساتلی شي؟ ځواب یې د وسیم سجاد په راپور کې.
د خیبر پښتونخوا د صحت د محکمې د خوا مشال ریډیو ته ترلاسه کړل شوی شمیرو تر مخه د ساده نالۍ سره تړلي ناروغۍ چې پکې زکام او ټوخی شامل دی په تیره اونۍ کې 9513 کیسونه راپور شوي دي. دا چې په روان وخت کې سر پورته کوونکي ناروغي څه شی دی په دغه حقله د پېښور شیرپا هسپتال کې ډاکټر زبیح الله مومند وایي
یو نوی انفیکشن بیماری شروع شوی ده چې هغه اصل چې کوم بنیاد دی هغه یو وایرس انفیکشن دی. انفلوئنزا وائرس انفیکشن ورته وایي. انفلوئنزا وائرس انفیکشن دا په هر کال چې موسم بدلیږي په دې ورځو کې نو په دې موسم کې دا انفلوئنزا وائرس نوی موږ ورته په میډیکل ټرمینالوجي کې سترین وایو هغه راځي او هغه سترین هغه خوریږي د یو نه بل ته په ساده فرنجو باندې په یو لوښي باندې خوراک نه یا د ماسک نه استعمالول دې ټولو مسلو سره هغه زیاتیږي.
د یادو مرضونو نه د ځان بچ ساتلو لپاره ډاکټران د حفاظتي قدمونو پورته کول اولنۍ ترجیح بولي. پر داسې حال کې چې یاد مرضونه پر تیزۍ سره په خپرېدو دي خلک ځان څرنګه بچ ساتلی شي په حق لیې په شیرپا هسپتال کې ډاکټر وحید الله خان مشال ریډیو ته وویل
چې کمو خلکو ته دا بیماری ولګي کم چې کامن کولډ کم زکام نزله ته مونږ وایو یخنی وته وایو داغونه مونږ ځان لري وساتو او د بیمار کس لپاره هم پکار دي چې هغه خپل پوزه او خپل خلو پټه ساتي. د دې نه علاوه ګرمي اوبه استعمالول درمیانه ګرمي اوبه شنه چای او پاکې شهد اچیل کوم مریضانو ته چې شوګر نه وي هغه دا استعمالول شي او سوپ خوراک شو دا ډیر بهترین عملونه دي چې په دې باندې دا بیماری بچ کولای شو.
ډاکټران وایي یادی ناروغۍ د ډیر عمر خلکو او ماشومانو لپاره خطرناکې ثابتېدلی شي. دوی وایي هغه تنان چې چاته د وړاندې نه مرضونه وي پکار ده چې پر داسې موسمونو کې د زکام او نزلې پر ضد ویکسین ولګوي. وسیم سجاد، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو پر خبرونو او رادیوي او ویډیوي راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیزي خبرونې هم لري. اوریدل او لیدل یې مه هیروئ.
مشال ریډیو ته وګی د مومندو په سکولونو کې د خونکو د کمښت لوجې ګڼ ماشومان لږ د کړو به برخې دي. د حکومتي ارقامو لمخې په هغه دله کې په شوخه 500 خونزو کې وادي یو استاد کار کوي. په مومندو کې ل 500 سکولونو څخه تر 15 ډیر زیات تړلې شوې دي. خو د تعلیم اداره وایي چې له تړلو خونزو سره له شوخه سیمو څخه یا خلک به کور شي او یا هم هلته نور پرایمري یا ابتدایي سکولونه شته. په دې اړه نور تفصیل شانواز ترک زینو
دبره محمد د خوایزو بایزو صافو او پندلی په شمول د نورو زینو تاثیرونو د سکولونو کې د استادانو کموخت هم شته. ولې ځینې هغه سکولونه چې طالب وسلوالو په تیر وختونو کې الوزول یا عسکري پریشنونو کې متاثر شي هغه طبيعت د تعلیم د پر ضرورت سہولتونه نشته. د ګړن کلی پندلی اوسیدونکو یو سماجی کارکونکو ناصر خان مشاهد رډیو ته وایي
نو استادان خو بالکل نشته. کم سکول کې چې درې ټیچران دي نو هغه نمبر کې یپته یو راځي یپته بل راځي یپته بل راځي. ٹھیک شو. د ټاټونو د سہولت خبره کې ما ته په یو سکول کې تقریبا په 95% سکولونو کې خو تزه ما چې دی کې به نه باترمي نه به پکې د اوبو سہولت. نو د تعلیم نظام خو زمونږ ډیر بې نهایت خراب دی. ته مجبورای نه بچی ښکته سکولونو کې داخل کړی دي که دلته وای نو خپل نظر لاندې به هم په سبق ویلی.
په مومندو کې د تعلیمي ادارو شمیره 1500 ده. دغلته شاوخوا 12 سکولونه د سرحدي پولیس سره نږدې آباد دي چې د تعلیمي محکمې د چارواکو په خبره هغلته آبادي نشته نو دغه سکولونه بند دي. تیر وختونو کې په یو سل او یو دیرش سکولونو کې 14 شوې چې دغه تعلیمي ادارې یې مکمل لړنګې کړې وي. د ساپو تحصیل یو سیاسي کارکونکی نور اسلام صافی وای هغلته د لړنګو شو تعلیمي ادارو حالت لا هم ډیر خراب دی.
د جنکو سکولونه دي په هغه کې لا تر اوسه پورې د فیمیل سټاف یعنی چې د هغه کمیره پکې په کې لا تر اوسه پورې پوره نه دي. ما ډیر ځل داسې یو څو کیسونو کې خپلم درخواستونه جمع کړیو په هغه کې موږ تداویل چې یاره موږ سره لوکل سټاف نشته دي او د بار نه چې کوم سټاف دی هغه دلته ډیوټي ته نه دي تیار.
په لړنګو شو سکولونو کې ځینې تعلیمي محکمې ځینې نړیوالو تنظیمونو او ځینې بیا پوز یو وار بیا جوړې کړي. د تعلیمي محکمې د چارواکو خبره شوخه 12 سکولونه لا هم ړنګ پراته دي خو هغه هم بیا په داسې ځایونو کې دي چیرته چې یا خو آبادي نشته یا بیا هغې سره نږدې کوم بل سرکاري سکول شته نو ماشومان یې هغه سکول ته اړولي. د خوایزو او د بایزو د تعلیمي ادارو حالت د دغه سیمو اوسیدونکو او د سیمې د حقونو لپاره کارکونکو تفسیر بوبن داسې بیان کو.
په تحصیل بیزو کې هاي سکول نشته دي. نو د تحصیل بیزو 15 ماشومان سکل اتمی پاس کنه هم ته شو نو هاي سکول د نشوالي په کبله هغه تحصیل خوایزو ګاټر سکول کې هاي سکول کې داخله واخستله. پاغه کې صرف 14 طالب علمان پاتې شو چې هغه سره خپل موټر سایکل وی یا د سورلۍ ذریعہ سره و نور دا باقی چې کوم هغه سبق پرې خو ده.
د تعلیم محکمې مومند یو چارواکی چې نوم څرګندول نه غوښتل مشال رډیو ته وویل مومند کې د استادانو د کموخت وجه هم ګڼ شمیر سکولونه سنگل ټیچر یا صرف یو استاد چلوي. خو دوی وایي ځینې هغه سکولونه چې پکې تعلیمي عمله زیاته وه نو هغه اضافي عمله یې دغه تحصیلونو ته لیږلي او دوی کوشش کوي چې په مومند کې یو سکول هم بې استاده پاتې نه شي. دوی دا هم وویل د استادانو د کمی د پوره کولو لپاره د خیبر پختونخوا تعلیمي محکمې ته درخواست هم ورکړې. شانواز ترکزی مشال ریډیو پیښور.
د مشال ریډیو په خبري غړي کې کورنۍ او بهرني خبرونه او ریپورتونه اوریدلای شئ.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. اوریدونکو د پاکستان د کان کیندونکو اتحادیه وایي چې سخت 2023 میلادي کال کې د شانګلې سره تعلق لرونکي یو کب 50 کان کیندونکي وجل شوي او 13 نور مادوره شوي دي. په دغو کې زیاتره وجل شوي او مادوره واده کړي وو چې ترې کونډې او یتیمان پاتې دي. یاد اتحادیه زیاتوي چې پروان کال کې د دسمبر 10 پورې په ټول هیواد کې د مړو شوو کان کیندونکو شمیره 270 او د مادوره شوو هغه 114 ده. په دې اړه راپور کې چې د شانګلې د باسي کلي د هغه مور زاهدی بیبي په غږ پیلېږي چې 43 کلن زوی حمیدالرحمن یې په هغه ورځ په یو کان کې ووژل شو چې په کومه ورځ یې د واده نیټه کې خوده شو. دا غږ د شانګلې د الپورې تحصیل د باسي کلي د زاهدی بیبي دی چې خپل هغه 22 کلن زوی حمیدالرحمن یادوي وایي چې په کومه ورځ یې د واده نیټه کې خوده. نو هم په هغه ورځ د روان کال د جولای په 10 د بلوچستان په مچ کې د سکرو په یو کان کې د ګیسونو د چاودنې له امله ووجل شو. خو زاهده بیبي په دې غمیده کې یوازینی مور نه ده. بلکې د پاکستان د کان کیندونکو د اتحادیې په خبره سګ 2023 میلادي کال کې د دسمبر تر لسمې پورې یوازې د شانګلي سره تعلق لرونکي یو کم 50 کان کیندونکي وجل شوي او 13 نور ژوبل دي چې 12 پکې معذوره شوي دي. مشال ریډیو سره په خبرو کې د پاکستان د کان کیندونکو د اتحادیې صوبایي مشر علي باش خان د دسمبر پر لسمه وویل چې په دغو وجل شوو کې زیاتره واده کړي وو چې یتیمان او کونډې ترې پاتې شوي دي.
د یوې شمیرې مطابق که موږ داسې وکړو د تیر کال خلا کال زمونږ لخ نو دا تعداد چې دی نو 48 نو زمونږ د شنګلې کان کندون کې د کویلې په درنګونو کې د پاکستان په مختلفو ځایونو کې وفات شوي دي چې نن پکې د کویلې یو بل وفات شوی دی. نو دا شمیره زمونږ یو کم 50 ته ورسېده. 30 کسان د موږ سره اوسه پورې په دې کال کې معذوره دي. د دې د معذورې نوعیت د ټولو نه زیات چې دی نو هغه د ملا ماتېدل دي.
د پاکستان د کان کیندونکو اتحادیه وایي چې دوی د پاکستان د مختلفو سیمو په کانونو کې په تیرو 13 کلونو کې له پیښو او چاودنو د وجل شوو کان کیندونکو شمیرې راغونډې کړي دي. د دغو شمیرو تر مخه په تیرو 13 کلونو کې له 2500 تر 3200 پورې کان کیندونکي وجل شوي دي چې په دغو کې 3200 یې د شانګلې بردیر او برسواتی. د دې اتحادیې په خبره په زرګونو نور مازوره شوي هم دي او دا لړۍ اوس هم روانه ده. د شانګلې د الپورې تحصیل شپږ 13 کلن امان الله په دغو کې یو دی چې د روان 2023 میلادي کال د جولای پر لسمه د سکرو په کان کې دننه د یوې حادثې ښکار شو.
زه د کویلې په کار کې خوښ شوم. په دارادم خیل په اخور لیس کې تقریبا په 10 جولای باندې عمر مې تقریبا 34 سال کې دی. تقریبا 15 میاشتې زما وښوینن پوره شوې او اوس هغه نه دی پله چې بس دغه خپې مې بیکاره دي. لا پوره حرکت پې نشم کولی. معذوره یم لکه او بس درې مې بچیان دي. یو مې الک دی، دوه مې جنکۍ دي او نور داسې رونه مې مرانه کشران دي. داسې څه روزګار موزګار نشته. هغه هم د کولی کار کوي.
د پښتونخوا د هرې سیمې خلک جلا جلا کاروبارونه او کارونه لري. خوشانګلوال تر ډیره د سکرو کویلې په کانونو کې په خوارۍ مزدورۍ پیژندل کیږي. کان کیندنه ښایي په نوره نړۍ کې دومره خطرناک نه وي لکه په پښتونخوا یا د ملک په نورو برخو کې چې د سر په بیه ده. ځکه خو د شانګلې په ادیرو کې ډیری خبرونه د هغو خلکو دي چې د سکرو په کانونو کې ژوند د لاسه ورکړی دی او نه هم ویلی شو چې د مرګونو دا لړۍ به یې کله تمیږي. ولې چې په قانونو کې د سرژغورنې په کار بندوبست نه ترسترګو کیږي. د شانګلې نه په صوبایي اسمبلۍ کې منتخب غړی ډاکټر عبادالله خان بیا د دې وجنو ذمهوار هغه ادارې ګڼي چې د کویلې په قانونو کې د حفاظتي اقداماتو د یقیني کولو ذمهوار دي. د دسمبر پر لسمه مشال ریډیو سره په خبرو کې نوموړي زیاته کړه
کوم رولز چې دي، کوم لیبر اکټ چې دی، په هغه کې چې کوم رولز دي د ماینینګ چې د دې په وخت څومره پکاري، د دې هغه ټنل چې جوړې د هغې پکاري. په دې ټولې دنیا کې ماینینګ کېږي نو اول نه هغه ورکر چې دی هغه لایف سیکیور کی پیرستو کار کی قسمتی دا بیلنس سٹیٹس دا دائم جی دل کی په زرګونو ماینز دي. په زرګونو او هغه زرګونو ماینز لپاره انسپکټر شي څوک چې دا چیک کوي چې دا فیزیبل دی که نه دی. دې ته موږ لیبر لاندې کوزولی شو که نه شو. هغه انسپکټر دلته څلور دي.
د قانونو د حفاظتي اکټ له مخې هر کان ته د ګوزیدو لاره به 8 فوټه اوچتا او 6 فوټه پلنوي. په کان کې به د زهرجنو ګیسونو د اخراج لپاره مناسب نظام موجود وي. هر کان کیندونکي به په حفاظتي سامان سنبال وي او هر میاشت به حکومتي معاینه کاران د کان معاینه کوي او هلته به د کان کیندونکو لپاره له قانون سره سم حفاظتي اقدامات یقیني کوي. خو د صنعت او سرمایه‌کارۍ په برخه کې د خیبر پښتونخوا د اعلی وزیر ځانګړي مشاور عبدالکریم خان مشال ریډیو ته د دسمبر په 10 ومنل چې په صوبه کې په قانونو کې د حفاظتي قانون عملي کولو کې کوتاهي روانه ده. او زیاتوي
بالکل دا منم چې د شنګله چونکې هلته پلینز مکم ډېره زیاته کمه ده. اګریکلچر او دغه ځای خپل پوټینشیل شته سره منرل او کنه سره دغه خو انفارچونیټلی چونکې څه داسې نیرس اکنامک زون هم نشته چې هلته خلکو امپلایمنټ کړي. د هغې د وجې نه د خلکو هجرت سوا دي او خاص کر په کویلې کاته کې دی ډېر زیات دي که دره او که کوټه ده که پنجاب دی. سو پورې چې د قانون مطابق څه خبره وي نو د چا هم څه داسې ډیفیشنسي وي نو موږ به د هغې دغه د هارډ پاور کیپیسټي پاکستان دی نو د هغې لپاره زما خلک دې سره په دې بیل کې او دوه هارډ پاور خلو طالبان چې دې سره پروپوزل نورم دی او د دې چونکې دلته کې کان کرنې ټوله په روایتي طریقو سره کېږي هغې سیفټي ډېره کمزورې ده.
د پاکستان د کان کیندونکو د خیر خیګړې د اتحادیې په خبره د روان 2023 میلادي کال د دسمبر 13 په ټول هیواد کې 278 کان کیندونکو وجل شوی او 114 مازور شوی دي. د پاکستان د کان کیندونکو اتحادیې په خبره دا مهال په ټول هیواد کې تر 1.5 لک زیات کان کیندونکو د ملک د درې واړو صوبو په صدپاسا شپږ زره کانونو کې کار کوي. په دغو کې یو کم 50,000 کان کیندونکو د بلوچستان په صدپاسا دروي زره کانونو کې، 35,000 کان کیندونکو د خیبر پختونخوا په سکم 2,000 کانونو کې، او 40,000 کان کیندونکو د پنجاب سکم 2,500 کانونو کې کار کوي چې په دوی کې 80% کان کیندونکو د شانګلې سره تعلق لري.
د مشال ریډیو د خالی ورځي اونیزي خبرونه
حجرا
په لسنی مو بجو،
د کرخی پر غاړه
په یو بجا،
سندری جادوګری
په دوانی مو بجو،
بډوی
په دروی بجو،
پام کوا
په چلرنی مو بجو،
د مشال پنوم
په پنزو بجو.